پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی صبح خوش آمدید.
دیر مننم آرش شما این لطاس و او اوریدون کتا از مال خواه سلام. دخ پروانه تر نوه بجو دوام کوي. پر اپرونی کوری چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلیا میزان 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایل خبرونه کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشری حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 251 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. په همدې حال کې ایران د بشري حقونو فعاله نرګس محمدي خوشې کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 نه دی کال په میمیاش کې ونیول سو، خو د چهارشنبې په ورځ ناوخته وروسته له دې خوشې سوه چې د قید لس کلنه موده یې ورلنډه کړل سوه. د محمدي میړه تقی رحماني چې سیاسي فعال دی پر خپله ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشې کېدا تایید کړه. د بریتانیا د صدراعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک سوه. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیوي بیان له مخې دا موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتېدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولینګ وکړ. که څه هم مجیب کوم لوبغاړی ونه سوځوه، په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کمساری باولینګ یا توپ اچونه وکړه. د په څلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول، بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کاپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
افغاني خدمات زموږ دینه په دې بهترو دې اوس یو چاند ځکه فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د بیرغونی کارونه نه دی ورته سوي.
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولې. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زیموره د پروژې په ښه کیفیت یاکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څنګه د راپور لمخې دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکه چی پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل زاده او سکاټ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاده پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان پر راپور کې مو ووردل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره د زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبري سوي دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغه ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړې چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شو په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی دا په افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شو چې زلمی خلیلزاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او په هغه کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکراتو کې او د سولې پروسه باندې خبرې شوې ده.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیلزاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی. د زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړې ده، وعده ورکړې ده، دې ته یو ډاډ ورکړې چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا په بین الافغاني مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړه شي. ځکه د امریکا ولسمشر روز د فوزیانو د وتو خبر هم کړی ده. امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان د غوښتنه کوي چې د دوی څومره په طالبانو نفوذ دی هغه استعمال کې چې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندي ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو ګرافت تاییدوي. خاطر پردې ساو په دې اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قرباني دی. هغه ونې وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پوهنتون څخه کور ته روان و وسلوالو غلوی پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن اوس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولي.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو ځله ولیدل شي حتی مرمنی هم د غلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
طلا او موبایل یې په شنه په سرقات بردن.
یو بل کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی شپږ ورځې وړاندې دی هم د وسلوالو غلولو خواهی ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وایي سره له دې چې وسلوالو غلو وهلی او هر څه یې ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دي نیولي. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونیو کې ترسره شوې. تېره اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. لدی سره هماله د کابل پولیس وای کڅه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو درې ورځو کې شاوخوا دیرش کس د مختلفو جرمونو په تور نیول شوی دی. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې منی چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وای د کنټرول لپاره یې هڅې روان دي.
متاسفانه جرایم محیطي
له بده مرغه د جرمونو کچه لوړه شوی، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې ښکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. موږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقافو وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درول او ټول شته یې ترې وړي دي.
د خوست ځینې اوسیدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي ول آزادې راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک یې د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری ویل،
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي، موږ په زیمورادا پروژې په ښه کیفیت یاکو، که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېسته نظارت دې نه کوي، تضمین هم ورکو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه باید یو پنځه بستریز اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمته پړ چې هغه دی دغه دی داسې ترې سفر میشتنه د منظر شوی.
خوست والی محمد صدیق پټمن ویل ځایي ادارې یادو څلور وړ ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیایي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا موساخیل دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دوه تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده، بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دغه په حال.
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شویو پروژو ګټورتوب څېړل کېږي، که ښې پلي شي او د خلکو پر ژوند اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې له زده کړو بې برخې دي، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سړی چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سړی پرځم او نو سړی زما مکتب کې نه پرځم، نو سړی مثلا دا وستا سو کښنی د وو کال سی بعد لاسی مکتب ته ایران دولت ته وای نه پرځم منګره یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لبی مدرکې زه هغه سړی په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو بې برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې بې برخې دي هغه په دې بې برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 340,000 پر نفوس ته د ماجرو چې 1,000,000 د سازمان ملل در نظر لاندې دي، تقریبا 90,000 نفر. دقیق معلومات
هیڅ سړی نه لري چا یا ته څلوېر زره نفره شش کاله تحصیل پاتېږي پنځو زره نفره پاتېږي څومره نفره پاتېږي هغه معلومات چې موږ لو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دی په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیرې که ماشوم لاړ سي مکتب ته دا یو نوع جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نوع تشویق دی د دې لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای سبدا یوازې هغه ماشومان دي چې نوې خوندزیو ته ځي او که هغوی چې لپخوره یې سي خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي هغه هم په دې کېشته.
خبره ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو کلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب ته. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي او بله خبره دا ده که چیرې پروش کال یا وړن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه وای کړی هغه هم مکتب ته نشه تلی. یعنی تا و هم سمپ اتم سمپ مو ویلی دی بیستون زی موویل دی شش کل داغ سون زرالی چی ده ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرالی داغ پرابلم تاسو پیش کی داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب تا.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت ده کوم عمر یا کوم طولگه یا ده ماشومانو لپاره ده؟
ممنوعیت چیستا اکثر اول سمفیان دی چه اول سمفتزی او دا غود لپاره دی چنی پیش دی او دوام پدا مسئله دی چه کچیری تاسو پروش کال او ورن کال پا سروی کی شرکت ندی کردی نو خبره دا سروی دی. ایران دولت دیر کوشش کهی چه دا ماجرو کموالی را ولی په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلوده لای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. بل مسله دا چې افغان ماشوم سیبغه الله په نړیواله سطحه د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیوان ادر نورحال راکوي.
یو لس کلن صبغت الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړې هیلې لري. صبغت الله حیدری څه موده وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغت الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذکاوت ښکاره کړ. صبغت الله حیدری ازادي راډیو ته ول د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوختي او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلوختو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم ځکه چې دلته د زړه خ ډاکټران نسته او د درملنې لپاره بهر تځي. بیا که اوس ول غواړم ولس مشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوال سیالي کې له څلوختو وادونو نګدې سلور زرز د کوونکو ګډون کړای وو. صبغت الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالی اتلولی تر لاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاری دنده لري او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو سلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ ګلار ور په ګوته کړی. صبغت الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
آزادي راډیو.
او زبا احمد شیبر راتو وای چی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
بلومبرګ خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه د کنه خبره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا 2.5 میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2020 کال د می تر میاشتې د افغانستان ووځي. خبرونه په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوي موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان د افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي څو د نږدې 12 جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 لومړي کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا 1 تریلیون ډالر یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله والا ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلومات خبرونه یوه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلي دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خبرونه وړاندې لیکي دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې بریټ وکړ. د ډیپلومات په باور په دې بریټ کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا لیکي جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9 میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ پیوللو لپاره استفاده کوله. ډیپلومات لیکي القاعده شبکه چې د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستانه پسې واخیستل شوه فرخانې ته یې مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړي دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو تر څنګ د طالبانو لپاره یوه منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د سیمې په اړه په داسل کې چې د بندیزونو لکابله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزش تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 نور بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه تر څو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمي پروګرام یې درولی نوي د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستلی شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبری آژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبری آژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمي موافقې ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایی چارواکی اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوال ورځ په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیزه پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سوه. د پوست نړیواله ټولنه په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړي.
روح الله نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسر اخلي او د خپل بایسکل په وسیله د کابل ښار بیلا بیلو سیمو ته رسوي. دا ځل اړ دی چې له بهره یو را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړ دی چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنې وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله له بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 30 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود یم. زما یو ترورزی دی، د هغوی اسناد دي. فني خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. د دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانیو په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1430 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالی سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړي او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس خاروالی
د خاروالی د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي تر سره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ کړی. دی دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سبیده
تحقیق شوا کامیاب شوه.
دا د په خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیون افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس لخپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیون افغانۍ ته رسیدلی وو. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې 1.5 کلونو په تیرېدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مده ده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کې دی سي د دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خوده، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د وی زیانمن شوې میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه خایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ماته هېڅ فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ماته یې خیر نه وه. د راز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره وتله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کال وړاندې لخواوند جلا شوې ده. هغه ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته یې حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلند نه زیاته زوریده، خو داسې خزي هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاد مدینه د خپل مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینا خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټې کړنې بل اخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله و. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیر تن نتی، خو زما د ماما خزه چې و د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويند سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې کینی سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې و. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خراب شوه. نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پریښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خراب شوه او جدا شول.
خدای تعالی خزه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دی او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستوند سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو زل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستوند یې د خبرو لاري ل خپل میرمن سره هوار کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کرتل لیوا زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم، ما ورته ویل چې چیرته تللی، خغره ته منکر شو تللو یې څو نه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غوړم چې خغه دې نزی بلکې لاړه شي. خدا چې خغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همدا سی وتیر وطن وکړه، کور ته راغلم، میرمنه مې روغ تا ورته و میول زما اوستا ژوند یو ده، کور زندگی هر څه مشرک دي، حتی چپرکټ د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
د ټولنیز ارواپوهنې اروپایي ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیزو راڅرخي. د دې څېړنې لمخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کیږي چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څېړنه کې موندلی چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړي چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه رازوی کده سی د دوی ګر ژوند وشړیږي، دوی ته غنې تونځ پیدا سی، غنې ربړې پیدا سی، یا هم کده سی دوی د مسله بل چا سره شریک کی، یا هم کده سی په دوی باندې ځین محدودیتونه وازه سی. دغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریک په ځنګړ ډول خاوند یې مېرمن سره.
د خځې او سړی ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبر یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینه نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او کچیر داسې وضعیت دوام مومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالم اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او د هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی له یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه هنا اسیو وردکیم په احمد شاه بابا مینه کې اوسېګم او زما په ان چې هر څوک خپل ماینس کې رازونه لري داسې خبرې شته چې نور سره نه شریکوي خو د خسي او د خاون داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپل خبرې وکړي یو خپل ماینس کې همغږي ولري
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ دراس پټول کومي ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار رسده دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس اغلی محبوبي بابکر خیل څخه واوري لهغه سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبر خیل مرکه کړي
اغلی بابکر خیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومه پر ځای دی
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو الکه ونجلی واده کوي انجلی راوړي خپل کور ته او د ښه ژوند کول لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي چې نو واده وشي غدا یو تړون دی چې دی کوي نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی د واده څخه غرس د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي مینا او یو پر بل رحم کول دي دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند اسانتیا او خوښۍ لپاره کوښښونه وکړي ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد وي دوی د دې ته هیڅ کله هم دا زمينه نه برابروي چې د بی باوري او بی اعتمادۍ لاره اواره شي خو دا کار ټینګ هوت اړتیا لري چې دغه کار د خزي او خاون په واسطه کیږي
ولی یو شمیر نارینه او خزینه خبرې په ګډ ژوند کې ل یو بل نه پټي لامل څه دی
په لاملونو کې وګګو د خزه او د میړه د ژوند په ناخوالو یو خو کې دی شي چې د عمر کمواله وی همغه زمغه ټولنه سنتي ټولنه ده کله شي په سنتي ټولنه کې معمول دي چې په ورو ورو کتب کې ودونه کوي دا هم یو لامل کېدای شي بل فقر هم کېدای شي بي سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې د مداخله کول د دوو کسانو چې خزمې دي مداخله کول د فامیلونو د هم لامل کېدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي بي باوري شي رازونه پر ساتل شي دا ټول سره لاس یو کې بل اخره دغه باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزي او فکری تشنجات یا کشمکش منستر وړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتونونه لري یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی دوی په تل مدام جنجال لري چې د خسي او خاون د روابطو ترمنز در راپورته شوی جنجالونو او هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو ترل شوی ولارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره داده چې باید دې سره جلا شي او د اولادونو او د دې ژوند سره ته سم لاره نه ټاکي سم لاره نه ده او باید دې سره تل خو ژوند ولري دا و د دې لپاره چې خو بچیان اولاد ځوانان د وطن ته جوګه کی باید د شخړو مخنیوي وشي په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي دا مخوي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونه په پای کې د نتیجې ته ورسیدو چې کچیرته د ژوند ملګری په یو بل پورا باور ونه لري لیو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګر ژوند تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي د نیمه نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامن
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلام سلامونه درنو دوستانو، زه وږم جبرخیل یم او د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچ کړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټوي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هوس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو وچول، اوس یې وچو، اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کیږي په ژمی کې بیا لږ شي. په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډیر خوند کوي، هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړې یا وچ بانجان یا دا شفتاله ډیر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی دا وچ شیان پخه کړي. نو والا نظامات خو طبعا نظامات شته په هر کار کې، خو بیا هم دغو نه بیا راحتیم لري که اوس موږ په دا دوبی کې زحمت وباسې ژمی کې بیا بېغمه یو هغه د بې زحمت مثلا بانجان اوس پوسته وچوي په ژمی کې بیا هغه تیار پوست کړي هغه په اوبو کې شو بیرته برانی کوو ډیر خوند کوي. خو بانجان وچوو، پیاز وچوو، مرچ وچوو، مثلا رومي بانجان وچوو، ګندنه، پالک دا وچوو په دوبی کې، بیا په ژمی کې ترې نه استفاده کوو.
نوموړی زیاتوي سره له دې چې د خوراکي توکو وچول ډیر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمي تر څو په ژمي کې یو څه ولري. بلخوا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي چې دوی خوراکي توکي ډیر نه وچوي، خو غوښه د خوند لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلوده، صرف مو په خانۍ میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچ کړی دي، دغه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچ کړی دي، بیا په ژمي کې به څم خرڅول او څه به م نوش جان کول. لاندې موږ کړی دی، لاندې زما خپله ډیر خوښیږي، باوجود چې موږ دا شان وچ کړي نه دي، اما نوش جان کړیم دي د خلکو سره کیفیت تغییر لري. هغه شان چې موږ تازه نوش جان کوو دغه د ویټامینو د نگانه، هغه د کیفیت د نگانه، د خوند او مزې د نگانه یو اړخ ته دي، او هغه چې وچ دي هغه بل اړخ ته لري.
نوموړی زیاتوي چې دوی ځینې میوې هم وچوي، خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې، لکه انګور، د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګه د پکتیا ولایت اوسیدونکی خالد وزیری وایي چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي، او دا د اقتصاد پلوه کورنیو سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادي ګټې لري، نو دغه په ژمي کې مثال هغه شی نه پیدا کیږي، نو دغه ارزانه تمامیږي. سادي بل د لحاظه کورنۍ ته ډېره ګټه رسوي، مثلا بانجان رومی ده، تور بانجان دی، آتا پیاز دی، غوخه ده، دا ټول وچیږي، خلک وچوي. د موږ تاسو دود او رواج دارانه او کلتور ده چې دغه بیا په ژمي کې دغه شان نه پیدا کیږي، یا قیمت یې نو دې په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیا مخسی، لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي، قیمتونه جګیږي، نو دې په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خو ژوند ډیر اسانه شوی، ځکه لارې خلاص دي، او د ټکنالوژي د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي، نو تاکید په دې کوي چې که د وچو خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي دا به ښه وي.
پخوا خو داسې اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي، او دا لکه ګندنه، پیاز، رومي، مرچ دا شیان به وچول، هغه به په بامو وچول یا به په پټیو کې ګرد او غبار ممکن اسه، یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه و. اوس خو پزل دی خدای دې ولایت بل ولایت واردات لرو، صادرات لرو، نو را یخسته مثلا د موټر انتقال هغه وخت خو ډیر کم، اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې، اوس ګرځي په کلو کې ګرځي، اوس له څنګه شل مخکې له وچو نه ګټه اخیسته، اوس باید له تازه ونه ځکه چې همې ویټامین پوره وي پکې ډیر وي، هم د صحي لحاظ کوي، باید سره له تازه ونه استفاده وکړي. له پخوا نه تر اوسه ډیر ژوند اسانه سوی، پزل دی خدای دې.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچوو دا راوخ
واخلو ټوټه ټوټه یې کړو او پکې سوري وکړو په چړې باندې مالګه په اور باندې وهو بیا تکای او لرګی ورته راواخلو په هغه کې داخلو فاصله په منځ کې پرېږدو او چیرته د ورځ له خوا یې لمر ته ایږدو هغې نه بیا یوه تکه ته وهو جالۍ خاورې ګرد او دا شیان یا غومبسې دا شیان ور باندې کېننی له هغې وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځه لس یا شلو ورځو کې کله چې غوښه وچه شوله بیا تکایي خلطه ورته ګنډو بیا راواخلو په تکایي خلطه کې اچوو چیرته لوړ ځای کې راځړو هر کله مو چې استفاده ترې کوله بیا یې راخلو په جوش اوبو یې خښتوو د نیم ساعت لپاره یا شلو دقیقو لپاره وروسته راغې بیا او کشوو په اوبو باندې او دیګ بخار کې بخار ورکړو بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچوو اخلو یې مینځو یې پاک صفا او بیا یې په چړې باندې میده کوو دوه قاشه یا څلور قاشه یې کوو له هغې وروسته پاکه تکه په صفا باندې یا داسې ځای کې چې لمر وي هغه غلطه ورته واروو او بانجان رومي ور باندې ږدو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدر منو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چی او ریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
مظفر خان ده شکرداری ولسوالی دا خوراکی شاین چې زو کوچی مجبور کې دا خدي بده باندې موږ ته خدي موږ اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملما در باندې لګیږي یو ملما تر راسی وروره خدي قدر وړي او تاسو یو ساسر یو شیدین واوري خامه خاتي و چې غوخه سره پرته نه واخره دې ملما قدر مو سیار شي وسی
مهمانو مرولی دا شکردرې لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لغینه زیاته ښه خبره نسته خو چې بیا نه رسیږي بیا مجبور مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخیسته سي تیار شی بس نه ته ضرورت یې نه ته تکلیف یې
دما نوم نورحمان د یو وشتم اوزه مربوط اوسېګم ما په نظر خو زه خو ما اوسې د ټکنالوژي مخکره سره زراعت هم ډیر زیات د تازه میوه خو خ پرېمانه رسیږي تازه خوراکونه سبزیان هم خېډي دي بار ملکونو نم راځي داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزی پیدا کیږي چې وخت پیدا کیږي ضرورت دی ته نس چې وښنه سره استفاده
ګرانو دوستانو دا چې وچوي خوراکي توکي د تبابت له اړخه صحی دي کڅنګه وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري او کده اړتیا لمخي خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی دا پوښتنی به د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته جواب کړي
د تر په منی کې خصوصا په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي آیا دا صحیح دی اړه به صحیح وي کنه
صحیح نظر طبيعي چې خپل مشکلات لري چې هر شی چې ما خپل طبيعت نه بیرونو دي طبيعي خپل مشکلات لري اصلا کله استفاده دي دی مواد شین او خپل خاصیت مار په مقابل کې اور په مقابل کې دیوګي په مقابل کې لاس ور کوي په یو میکانیزم تخریب د بعض مواد کېږي یا په واخه کې یا په ترکاروي کې فرنا کیفیت چې سړی تازه او الله سره وړي له وچو نه نشي راوستی هغه په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري
ځینې وخت خلک وایي چې وچه غوښه یعنی هیڅ ګټه نه لري څوک یې وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغۍ سبب ګرځي د کوم ناروغۍ سبب او ګرځي ډاکټر صاحب
مننه دا خو لږ تحقیقات هم په دې مسله کې سوي تاسو پورې په انسانانو کې ثابت شوی نه ده خو کوم تحقیقات چې فردن په موږو کې باندې په نورو حیواناتو باندې سوي استفاده د بعض موادو چې مرګ ته وچ شوي بیا یې موږو ته ورکوي سبب تغییرات شوي اصلا خپل غوخه چې وچی مزر نه ده کنه خپل حکومت شان چې بده کې مصرفي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګې استفاده کیږي او چول لپاره چې د خپل موجودیت د مالګې او جذب هغه په غوخه کې هم متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي پلوار مالګه سبب د بعض تغییرات په وجود کې راځي په معده کې یا ته خودلسی سبب د سرطان او د کولمو کې بل استفاده د وچه غوښه خو طبیعي ده چې موږ تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوښه وچو چې هغه ډیر شحم لري سبب د جګ فشار سبب د قلبي تکلیفو سبب د چاغي او شکر او همدې ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي یعنی یوازې خپل وچوالی د غوښه نه بلکې استفاده د مالګه او نور شنج د ترکیب کې استفاده کیږي هغه وجود ته ضرر لري
دغه د خوراکي مواد چوچیږي پټوله کې دا به ګټي هم لري وجود ته کنه
والا نه چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي په دې چې ما مخکې ویلې ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې منګه ضرورت لري ویتامین سي دا د مر په واسطه منځي او بعض وختونه منګه براله او چاولو نور شان مصرف هم لګ مواد هغه دا نایتریټ او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شی له منځه وړي سبب د تخریب د مغه شی د مورد نظر ګرځي هغه وجود ته مزره ده
اوس کدا کورنۍ غواړي دغه وچ کی نو په کوم طریقې وچ کی اقلا زهي خو بي
او ګټ خو سہولتونه زیات سي په هر چیرته برق او یخچال دا هغه خو تاکید په دې سوی چې لیدې چې وچ سي خدای چې منجمد یا فریز سي کوچوي یا منجدوي اول باید دغه میوه ده یا ترکدي راشه خاول په ګرم اوبو کې ومینځي حداقل 15 او 10 دقیقو پورې په اوبو کې کېدی بعد دغه کدا شی چې وړي کېدل باید داس یو چاړه یا چاقو یا شی باندې هغه چې ډیر تیزی چې ډیر مغه شی تخریب نکي هغه باندې هغه کوي بعد لغه کواړي چې په مار کې مغه کې ډیر تیز مرني او به تر ده چې ل مار نه چې بیا منجمد سی یا فریزر کې خودل سی هغه بیا لکه کیفیت به تر ده نظر